دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه سهار مو په خیر زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د امریکا غږ لومړنی سهارنی خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیل کیږي
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې نوې راپور خی چې طالبانو د القاعده او یو شمیر نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په خپل نوې راپور کې ویلي طالبان له القاعده او پاکستانی طالبانو سره پیاوړې اړیکې لري او ترڅنګ یو شمیر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري دا راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او تازه خپور شوی په کې راغلی طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې د دې راپور پر بنسټ ترهګرې ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې عمله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی نتایج شوی راپورونه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وشل شوی د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه یا سینکان د امریکا غږ رادیو ته ویلي چې دوی هم د تیریونی په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وشل کېدو راپورونه ترلاسه کړي خو د سینکان یو چارواکي جګړن جانمور یادونه کړي چې د اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلي پاکستانی رسنیو پرون د پاکستانی طالبانو پی ٹی پی د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وشل شوی خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نو وړه څنګه او د چا لخوا وشل شوی غفاری المهاجر په افغانستان پاکستان ایران تاجکستان او ازبکستان کې په څو تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی بریتانیا د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوې شازده فیرو وګماره د بریتانیایي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ډیکسن به پر اروانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بریتانیا او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپل ډیپلوماټیک استازولۍ دوهې ته لیږدولي ډیکسن له 2012 څخه تر 2015 کال پورې په کابل کې د بریتانیا د سفارت د 16 پیر او مرستیال سفیر پر دندو کار کړي نوموړی له څلور دیرشو کلونو راهیسې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت کې دنده لري او مخکې په بنګلادیش بالکان متحده ایالاتونو او فلیپین کې هم کار کړی د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړي میرمن امیری بیگا نا وخت په یو ټویټ کې لیکلی چې د افغان خزون جنو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغه ژوند ته درنا د راوستلو د هڅو لپاره د دوی د دوه بنسټونو مننه کړي د خزو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې راپور د تیرې میاشتې په شپږم نیټه خپور شو د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکړو متحده ایالاتونو په چین کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو پر 9 سٹار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولي 9 سٹار چې ادعا کوي د نړۍ پر کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکي شرکت دی لشنګجانګ ژونګتای شرکت سره یوځای د یوغور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري سرغړونو له امله د امریکا د بندیزونو په نوم لړ کې راغلي د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت پرون وویل چې متحده ایالاتونو د دې شرکتونو واردات له دې وروسته ممنوع کړي د دوو شرکتونو تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه څه نه دی ویلي په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي چې روسیه د بی پیلوټه تهاجمي الوتکو په اخیستلو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک څخه سرغړونه کړي او د دغه ټولنې عمومي منشي باید په دې اړه پلټنې وکړي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
سفیر لند تامس گرینفیلد پون په یو بیان کې ویلي چې د روسیه او ایران دغه اقدامات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سره په ټکر کې دي دغه پریکړه لیک چې 2201 د پریکړه لیک یادېږي د امنیت د شورا د دائمي غړو په ګډون ټول هیوادونو له ایران څخه دغه ډول وسلو انتقال نه منع کوي مرمن گرینفیلد د سرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د جمعې پورز سپینې ماڼۍ وویل چې روسیې نه یوازې له ایران څخه بې پیلوټه الوتکې ترلاسه کړې، بلکې هڅه کوي چې د ایران په مرسته په خپله خاوره کې د دغو الوتکو تولید هم پیل کړي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
پولیسو د قزاقستان په پلازمینه استانه او د دې هیواد په لوی ښار الماتی کې د اولګا په نوم د یو نارجستر شوي سیاسي ګوند څوارلس فعالان نیولي. د ازادۍ راډیو د قزاقستان د برخې د راپور پر بنسټ دغه کسان پرون نیول شوي. په الماتی کې مشت د بشري حقونو مدافع باخید جان خبریالانو ته ویلي دغه نیونې د دې ګوند لخوا د پلان شویو لاریونونو د مخنیوي په موخه شوي. د هغه په خبره لاریونونه د استانې د اوسنۍ نړیوالې دوه ورځنۍ ناستې سره هممهاله پلان شوي و. د کولمبیا په امازون ځنګله کې څلور کوچنیان د یوې الوتکې له غورځېدو شاوخوا څلوېښت ورځې وروسته ژوندي موندل شوي. په دوی کې تر ټولو مشر دیارلس کلن او کوچنی یو کلن دی. پاتې دوه نه او څلور کاله عمر لري. د دوی لیږدونکې کوچنۍ الوتکه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه غورځېدلې وه چې دوه پیلوټان او مور یې پکې وژل شوي و. تر پیښې وروسته د پوځ لسګونو سرتیرو او ځایي اوسیدونکو د دغو کوچنیانو لټون کاو. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واورېدل. پر پروتونو کې یو مسله نندا ده چې د بخښنې نړیوال سازمان رپورت ورکړی دی چې طالبانو د پنشیر په ولایت کې ولسی خلک په ډلهیز ډول مجازات کړی دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې طالبانو د پنشیر په ولایت کې ولسی خلک په ډلهیز ډول مجازات کړی دي. دا جنگی جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان وایي چې اعدامونه، شکنجه، د بشري حقوقونو سرغړونې دي او دوی ثبت کړي دي. طالبانو د دې رپورت په حق لا تر اوسه عکس العمل نه دی خوده لري، خو تل دغه ډول رپورټونه رد کړي دي. په دې حق له د آشنا تلویزیون رپورت اساس پام را اړو.
د بخښنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د جنگي اسیرانو پر ضد غچ اخیستونکو اقدامات کړي او ولسی خلک په نخ کړی دي. په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په ظالمانه ډول ولسی خلک په دې شکل په نخ کړی چې ګرد د مقاومت جبهه سره دي او د کار حل تویره او طرح خبره کړی ده.
تاریخ جدید سازمان عفو بینال در رابطه با پنشیر شامل کشتارهای فراقانونی هست که توسط طالبان صورت گرفته. افراد زیادی از جبهه مقاومت ملی به صورت فراقضایی توسط طالبان کشته شده. دستگیری های جمعی یا گروهی هست که طالبان انجام داده در نقاط مختلف پنشیر و در موارد تقریبا تمام مرزهای قریه را متاثر ساخته. هدف قرار دادن و یا دستگیری کسایی هست که طالبان فکر میکرده که اونا عضو فامیلش همراه جبهه مقاومت ملی هست.
طالبان تازه د دې راپور په اړه څه ویلي نه دي، خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي وو که له ارزونو او پلټونو وروسته ثابت شوه چې دا ویډیوګانې نوي او د پنشیر ولایت دي، هغوی چې اسیران په ډزو ویشتلي حتما بنیول کیږي او د قانون منګول ته سپارل کیږي.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د افغانستان د پاره د پاکستان نوې ټاکل شوی خاص استازي آصف درانی وایي چې پاکستان به د طالبانو حکومت هغه وخت په رسمیت وپیژني چې د افغانستان گاونډي هیوادونه یې هم منلو ته چمتو شي. نوموړي ویلي چې د پاکستان او افغانستان د طالبانو ترمنځ کومه ستونزه نشته ده او وایي د پاکستاني طالبانو په حق لې خبرې روانې دي. خاغلی درانی د آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان اوس په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق پالیسۍ ته اړتیا نه لري، ځکه چې هند او پاکستان دواړه اتومي طاقتونه دي او جګړه نه کوي. آصف درانی د شهناز نفیس سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان هدف بسی وي داسې ویلي دي.
زه فکر کوم چې زه به هغه څه کوم چې مخکینی ځانګړی استازي صادق خان کول. زما دنده به د اصولو او زما د مشرتابه په اساس وي. او بیا دا یوازې له افغانستان سره نه بلکې په ټول نړۍ کې د افغانستان لپاره د ټاکل سو ځانګړو استادو سره به راشه درشوي. زه سیاستوال نه یم چې خپل لومړی توبونه ورکړم، خو د حکومت تګلارې به زما لارښود وي. سوداګري، زیربنا، زدکونکي، د دوی تعلیم، زموږ زدکونکي د تعلیم په اړه ډېر ستونزې سته، نو دا هغه مسلې دي چې زه یې په پام کې لرم. نو زه د خپل رول لوبولو ته سترګې پلاریم.
افغان طالبان او پاکستان کله چې یو ته اشاره وشي نو بل په اټومیټیکی ډول راپورته کیږي. نو د افغانستان لپاره د نوی ځانګړي استازي په توګه تاسو ته یو ستر مسولیت په غاړه دی. تاسو به په اړیکو کې کوم بدلون راوړئ؟
زما دنده معلومه ده او دا د پاکستان او افغانستان په اړه ده. په پاکستان او یا په افغانستان کې چې د هر چا حکومت وي نو سمبولیکی اړیکې ترمنځ وي. ممکن چې ځینې وختونه داسې وي چې اړیکې پیکا وي، خو اکثره وخت زموږ ترمنځ شی اړیکې وي کېدای سي ځینې اختلالات شتون ولري، خو لنیکه مرغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه لانجه نسته. نو دا هغه څه دي چې باید په حقیقت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا د لپاره د پیاوړتیا سرچینه وي.
سفیر صاحب، څه فکر کوئ تاسو به د خپلې ایجنډې پر مخ کې بوتللو کې څومره اختیارمند یې؟ ځکه چې ډېرې شنون کې په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان تګلارا د پاکستانی د پاوس په لاس کې ده.
زما په اند دا هغه تیروتنه ده چې شنون کې د پاکستان په اړه هغه وخت اکثره کوي چې کله موږ د خپل ملي مسلو په اړه خبرې کوو، خلک چې په دې اړه څوایي نو هغوی آزاد دي چې تبصره وکړي. کله چې د افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو خبرې کوو نو زما اختیار کوم ستونزه نه ده. زه پرې خوشاله یم چې د دې مقام د پاره پر ما باندې مشرانو باور کړی او زما د پاره دغه باور د اختیار سرچینه ده. زه به هڅه وکړم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا شوالي په برخه کې د مرستې د پاره هر څه چې ممکن وي ترسره کړم.
کله چې تاسو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکلې شوې نو د هینا رباني کر په ګډون مو ځینو چارواکو سره ولیدل. آیا تاسو موږ ته ویلې شئ چې د پاکستان ملکی حکومت د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره څه ډول اړیکې غواړي؟
شه، کاش چې تاسو پاکستان یاد کړیو نه چې ملکی حکومت، ځکه دا پاکستان دی او هغه افغانستان دی او دا پروا نه کوي چې په واک کې څوک دی.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د پاکستان پوځي او ملکی حکومت دواړه یو نظر لري؟
آیا تاسو په دې کې کوم توپیر وینئ؟ تاسو څه فکر کوئ؟
زه نشم ویلی چې زه څه فکر کوم، خو تاسو ته دا ویلی شم چې ډېرې کارپوهان څه باور لري. دوی فکر کوي چې ملکی حکومت او د پاکستان پوځ کله هم د افغان تګلارې په اړه یو نه دي، ځکه چې کارپوهان دغه تګلارې ته د پاکستان ستراتیژیک ښکیلتیا کلمه کاروي.
زه فکر نه کوم چې دا مفهوم د پاکستان لپاره کوم ارزښت لري، ځکه چې ستراتیژیک ژوروالی یا ښکیلتیا په باثبات ځای کې تر لاسه کېدای سي. افغانستان له 1990 کال راهیسې باثبات نه دی، نو دا ځمکه به ماته کوم ډول ستراتیژیک ژورتیا چمتو کړي؟ او کله چې تاسو د ستراتیژیک ژوروالی په اړه خبرې کوئ، دا په دې معنا ده چې موږ د هند په وړاندې د ژورتیا غواړو. نو اوس دواړه هیوادونه په جګړه کې نه دي. د 50 کلونو څخه زیات د دوی د ګډې پولې په اردو کې ځینې نشتې سوي، خو دوی جګړه نه ده کړې او ځکه دواړه اوس اتومي قدرتونه دي. نو د ستراتیژیکی ژورتیا مفهوم په خپل بې ځای کیږي. نو زه فکر کوم چې موږ له شنونکو څخه غوښتنه کوو چې دوی باید د ستراتیژیک ژوروالي مفکورې په اړه خپل فکر او نظریاتو ته بیا کتنه وکړي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څیړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکوره نه نړیواله سیمه ایزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. پاکستانیان په کلتوري لحاظ په ډیر سخاوت خیرات ورکوي مګر د مالیه د ورکولو نه ډډه کوي. اوس خیریه مؤسسې وایي چې د 80% بیسار انفلاسیون فشار احساسوي. په عین وخت کې په مالیاتو کې کمی اقتصادي ودې ته زیان رسوله او نور خلک دې ته مجبور شوي چې د بنسټیزو اړتیاو لپاره په خیراتونو اتکا وکړي. د امریکا غږ د خبريالې سارا زمان رپورت سید سلیمان شان ولی.
په زرګونو پاکستانیان هر ورځ د سیلانی ویلفیر ټرست یا خیریه بنسټ خوراکي موادو ویشلو مرکزونو ته چې په ټول ملک کې څنګه فعال دي د ګرم خوړو په خاطر ورزي. د محمد ورشید په نامه یو امنیتی ساتونکي چې په اردو ژبه غږیدا په دې اړه امریکا غږ ته ویل
دا موسسه پټول هیواد کې مرکز ورته.
اگر یہ کھانا سلانے والے انګه
د کده وړیا خورنه وای ما بخپل ټول ماش یوازې په خورو مصرفو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې دا انفلیشن کلنې کچا نږدې 80% ته لوړ شوی او د خلکو ټول عواید تقریبا خوراکي موادو په خستلو مصرفيږي. د سیلانی ویلفیر ټرست چې د پاکستان د غټو خیریه بنسټونو په جمله کې شمیرل کیږي وای چې مصارف یې پورته ختلي دي خو د بوسپونو او چندو د کمبود لامل پر فشار زیات شوی. د دغه خیریه مؤسسې چلوونکی سہیل احمد امریکا غکتا پدیاڑا ویل
پہلے جو ہے چند مہینوں پہلے تک
ترسو میں شد مخا ما په ډیر زره ډوډۍ تر لاسه کوله. اوس شمیر نکلی د 20000 تر رسیدلې دی. مرستی کمی شوی خو سیلانی مؤسسې خپل کار نه کم کړای.
کام کم نہیں کیا ہے.
صدقہ او خیرات د پاکستانی کلتور یو غټه برخه تشکیلی. د ګالو پاکستان د 2023 میلادي کال د سروې لمخه شاوخوا شپږو یا پسول کې پاکستانیان ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د صدقې په توګه پیسې ورکړې وي خو په عین وخت کې د جی ډی پی یا د حکومت د ناخالصه کلنۍ اوایدو له درکا په ملي اقتصاد کې د بډایو او شتمنو پاکستانیانو ونډه چې د کارپوهانو په باور د اقتصادي ودې لپاره لازمی ده له 10% نه هم کمه ده. د جی ډی پی او مالیاتو ترمنځ تناسب لتر لگا 15% دی خو په پاکستان کې د کرهنې سوداګرۍ پرچون فروشۍ او جایدادونو د سکتورونو غټه کمپنۍ له سیاسي زور او زبردستۍ نه په استفاده د مالی کچا تل ټیټه ساتي او ځینې وخت مالی او محصول هم نه تاویلی. د بزنس ریکارډر مجلې مسول علي خزر د سکایپ لاره په دیاله امریکا غکته ویل
دا خلک په پارلمان کې موجود دي. دوی په پاوز کې ملګری لري او دوی د هغو خلکو سره ډیر نږدې دي چې پریکړې کوي.
څلونکي وایي چې د مالیه د راجمع کولو پیچلې او مغلق سیستم د قوانینو د تطبیق کولو غیر مؤثرې طریقې او پر حکومت باندې د ولس بې باور کېدل د دې سبب شوي چې ډیر خلک له مالیه ورکولو نه ډډه وکړي. لبل خوا په پاکستان کې د مالیاتو درجه مکولو او د کچې لوړولې د هغه شرایطو په جمله کې شاملو چې آی ایم ایف یا نړیوال وجهي صندوق 2019 میلادي کال کې د نور پورونو ورکولو په باب د زندور شو مذاکراتو د بل کول لپاره د شرطونو په توګه ورته وړاندې کړو. پاکستان دا وخت خپل بهرنیو پورونو د ادا کولو په برخه کې د پیسو د کمبود لامل د ستونزو په وجه د ډیفالت یا ناکامۍ پرڅنډه زریدو تا اونیجدی شوه خوراکی موادو او تیلو د بیت دو لوړیدو په وجه هم په میلیونونو پاکستانیان په فقر او نستۍ کې گیر شوی پر خیریه مؤسسه باندې هم فشار زیات شوی د سیلانی خیریه بنسټ چلوونکی سویل احمد یو زیل بیا وای
افی فکر یې سواله سه
موږ ډیر اندیښمن یو چې زموږ کار به ودرېږي خو موږ به د خپل کار د دوام کوشش کوو
سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
جمهور رئیس جو بایدن او د برتانیې صدر اعظم ریشی سوناک د پنځنبه پورز په سپینې باندې کې د ملاقات په وخت کې یو اقتصادي ملګرتیا چې فوکس د انرژي په انتقال او د کلیدي ټکنالوژي په خوندې کولو وو اعلان کړه. دواړو ژمنه وکړه چې د اوکراین سره به ملاتړ جاری ساتي. د سپینې باندې نه د امریکا غږ د خبريالې د رپورت مهم ټکی زموږ همکار سید سلیمان شال ولی.
جمهور رئیس جو بایدن د دې لپاره چې د مصنوعي ذکاوت اقتصادي امنیت ډیجیټلی نوښتونو او د انرژي د متبادلو منابعو د لټولو په ګډون په یو لړ نوو کلیدي ټکنالوژي او انسجام او اداره کولو په برخو کې د متحده ایالاتو او برېټانیا د لیډرشپ یا مشري د اهمیت د جوتولو په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ د وې توافقنامه اعلان وکړ. ښاغلی بایدن ویل
I think we had a really good discussion today about our economic relationship.
واکه چې موږ نن د خپل دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو په باب خ یو بحث درلود. موږ د کلیدی موادو په اړه مذاکره وکړ او هم موږ د اقلیم د بحران په مقابل کې د اقداماتو په غرض یو موافقه هم حاصل کړه.
دا توافقنامه په اصطلاح د اټلانټیک اعلامیه په نوم نومول شوی د برېټانیا صدر اعظم په اړه خبري اعلان ته ویل.
Countries like China and Russia are willing to manipulate and exploit our openness.
The chin aw rusiya pa shan hewaduna chamtu de che de saudagare pa barkha ke zamung la azadayuna nawada gata wakhli en hisar pe qaim ki aw da manavi malkiyat huquq la nagla kri aw la technology na da khpalo muramuno tarasedalo da para gata wakhli aw yad energy pa sir hayati zermo legal ban kri kho دیبا پریالی نشین
سوناکل متحده ایالاتو سره د سوداګرۍ د هغه آزاد او هرارخص تړون د لسلیکول لپاره د بریتانی دننه تر سخت فشار لاندې دی چې ګوندی په 2019 میلادي کال کې د پارلماني انتخاباتو په وخت ژمنه کړې و خو د متحده ایالاتو په کانګرس کې دغه تړون ملاتړ مشکل او ستونزمن بریخي په لندن کې د چټام هاوس د متحده ایالاتو او جنوبی امریکا د هوادونو د پروګرام مسول میرمن لیسلی وینجاموري د اسکایپ لاري امریکا غږ ته په دیاله ویل
What Britain's trying to do now is forget about the you know
هغه څه چې برتانیې د حاصلولو کوشش کوي د دې چې د ازادي او هر ارخیز سوداګری اړوند مسایلو نه فعلاً صرف نظر وکي او داسې کار وکي چې د دواړو د بریالي توبونو سبب شي. البته زمونږ دغه بریاوي په هغو ټاکلو برخو کې وی چې د کانګرس منځوري ته اړتیا ونه لري.
سکال په جولای کې د لیتوانی په پایتخت ویلنس کې د ناتو د تړون د سرمشري غونډې نوړاندې ل نظامی پلاوه د اوکران د دوه مهمو ملاتړ کوونکو هیوادونو د مشرانو د دې غونډې اصل مقصد او هدف داو چې د روسي د تیری په مقابل کې د خپل دفاع په خاطر له هغه هیواد سره د دوامدار ملاتړ پخلی وکي. جمهور رئیس جو بایدن په دې اړه ویل
وی ویل هاف د فاندینګ نیسیسری ټو سپورټ یوکرین as long as it takes
har sumra waqt nisi uwad nisi mung ba da ukraine sara amla tar da para ضروری پیسې ولرو.
سوناک د برتانیې د صدارت مقام ته رسیدو وروسته امریکا ته د خپل دې لومړی رسمي سفر پترس کې د اساسو د مجلس د رئیس کیون میکارتی په ګډون د متحده ایالاتو د کانګرس له غړو سره هم ملاقاتونه وکړل. نوموړی په واشنگټن کې د یو ناپیژندل شوي عسکر قبر ته ورغی، د درناوي مراتب یې ورته وړاندې کړل. وروسته بیا د لږ وخت لپاره تم شو او د بیسبال د یوې لوبې سیل هم وکړ. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوست په ولایت کې د روغتیایي چارو مسؤلینو ویلي دي چې په روغتیایي مرکزونو فشار زیات کړی دی چې هیڅ ماشوم د پولیو د واکسینو نه محروم پاتې نشي. اخوا ځایي اوسیدونکو وایي چې نړیوال روغتیایي مرستندوی بنسټونه دي د ګزن ضد مبارزې کې د افغانانو سره مرستې زیاتې کړي او په دغه هیواد کې د پولیو د نوې څپې مخنیوي وکړي. په دې حقله د منیر بهار راپورټ ته ستاسو پام را اړوم.
د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د پولیو له څلورو مثبتو پیښو وروسته په سیمه کې وضعیت عادي نه بریښي او هر ورځ د نویو پیښو د رامنځته کېدو ویره په زیاتېدو ده. د سویل ختیځ زون خوست ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې په صحي مراکزو یې فشار د دې لپاره زیات کړی چې هلته په زیاته پیمانه له 15 کلنۍ کم ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین ورسیږي. د خوست عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی په دې هکله آشنا رادیو ته وویل:
دا حقیقت د پلنګرار ولایت کې څلور پیښې ثبت شوې دي او په کندهار کې انوایرومنټل یعنی د صحي پیښه مثبت تو دا په ساحه کې یعنی د پولیو وایرس پیدا شوی دی. ماشومان خینه دي نیولې خو په ساحه کې دی. د په مقابل کې میګو انشلح العزیز غونډه زیاته کړې دي په کلینیک کې. نو مقر وړی دی چې هیڅ ماشوم باید پته نشي او وزارت نو وخت دی چې انشلح العزیز ان ای دی یا د کمپاین نه بجوتیږي.
ځای خلک کسه هم په زیات شمیر کم عمره ماشومان د کمپاینونو پر مهال واکسینوي خو په روغتي کلینیکونو د فشار ساتل هم غیزمن غنی او هیلمن دي چې د ګزړن مخنیوي به ورو ورو شونې شي. د خوست دوه تن اوسیدونکو انعام الله او شاید خپل نظرونه امریکا غښت داسې څرګند کړي:
واکسین حکومت د ورچې دی دغه په مهال زیاتره مشمون پټ کیږي نو په کلینیکونو مسولینو نه باید فشار وړای شي څو ډیر خلک واکسین شي ځکه هر ورځ خطر شته چې ګزړن یمک په کلی بندو کې خپور شي. ځونه څرګند کی د ورستوي کې څو پیخه تازه ست شوې دي دغه مقدار اندخمن کړي.
همغږي مرستندوی بنسټونه که یونیسف دی یا د روغتیا نړیوال سازمان هغوی باید له افغانستان سره کومکونه زیات کړي ځکه یو میاشت کېږي د پولیو سر په سر څلورمه پیښه ده چې په ننګرهار او افغانستان کې ثبتېږي او دا چې دا یو ډیر اندېښمنوونکې خبره ده دې باید زر تر زره مخنیوی وشي.
په ننګرهار کې د پولیو له تازه پیښو وروسته ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د ختیځ زون په ټولو ولایتونو کې د پولیو ځانګړی کمپاین تطبیق شي. یونیسف او د پولیو له منځه وړلو نړیوال مشورتي ګروپ هم څو ورځې وړاندې د قطر پلازمینه دوحه کې څلور ورځنۍ ناسته کړې وه چې په افغانستان کې د پولیو نوې څپې د مخنیوي په لارو چارو خبرې شوې وې. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.